السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه دوري یا حمل 28 د اپریل 9 او د روژې مبارک میاشتې 13 او وروستۍ نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون دوشنبه اعلان وکړ چې نن سه شنبه د روژې د میاشتې 13 او سبا چهارشنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. د دې محکمې لخوا په خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې د اسلامي امارت د میاشتې د لیدو کمیټې د مرکز ولایتي غړو د معلوماتو پر اساس د هیواد په هیڅ ولایت کې د دغې کمیټې غړو د شوال المکرم یا کوچني اختر میاشت نه ده لیدلې او نه هم عامو خلکو محاکمو ته د میاشتې د لیدو شاهدي ورکړې. نو په دې اساس به د چهارشنبې په ورځ د اختر لومړۍ ورځ وي. تر دې مخکې پرون سعودي عربستان هم ورته اعلان وکړ. متحده عربي اماراتو او قطر هم چهارشنبه اختر اعلان کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي د هرات زلزله ځپلې په لسګونو زره کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو کورونو کې اوسیږي. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلي د شپږو میاشتو راهیسې چې په هرات کې درې زلزلې شوي 4800 کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو سرپناو کې اوسیږي چې بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. د اوچا په خبره په هرات کې په 8 ورځو کې درې زلزلې چې قدرت یې درېخ تر پکاچه 6.3 درجې وشوې چې له امله یې 40000 کورونه ویجاړ یا زیانمن شوي او 215000 کسان هم بیړنیو مرستو ته اړ کړي دي. د اوچا په وینا د زیانمن شوي کسان د خپل کورونو درغولو او د موقت سرپناو په برخه کې بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وایي د نړیوال صندوق د بسپنې پر مټ د افغانستان په مختلفو برخو کې د روغتیایي جدي پاملرنې آی سی یو پر پیاوړي کولو نږدې 3 میلیونه ډالر لګولي دي. یو ان ډی پی پرون ویلي چې د آی سی یو له واحدونو سره د مرستې د دې لپاره شوې چې ناروغانو په تیره د کووید 19 ناروغانو لپاره د حیاتي درملنې مسأله یقیني شي. د یو ان ډی پی په وینا آی سی یو په افغانستان کې مهم رول لوبوي په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې د جګړو طبي پیښو او د عامې روغتیا له بحرانونو څخه اغېزمنې شوي دي. د ایران د الازهر پوهنتون رئیس خبرداری ورکړی چې د ښځینه زده کوونکو د هغې ډلې په وړاندې به قانوني اقدام وکړي چې یوه ویډیو یې زیاته په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې. په دې ویډیو کې ښکاري چې دوی خپل فراغت په نڅاو او سندرو سره لمانځي. په دغې ویډیو کې چې ورته ډیر پام اوښتی د مهندسي او انجینرۍ شاوخوا لس محصلانو چې د فراغت جامې او خولۍ یې په سر دي له یو بل سره نڅاوې کوي او پر موټرسایکل سپرېږي. د ایران په لویدیځ کې بوشهر پروت د ایران په لویدیځ بندري ښار بوشهر کې د دې پوهنتون رئیس زهرا حاجیانی وویل چې د دې پوهنتون د امنیت څانګه به په دې اړه څېړنه وکړي چې او چا چې دغه ویډیو خپره کړې حساب کتاب به ورسره وکړي. په ایران کې له 1991 کال راهیسې د اسلامي انقلاب له پایله له 9 کلنو پورته نجونو او ښځو ته حجاب اجباري دی. او د اوکراین پوځي استخباراتو ادعا کړې چې د بالتیک سمندرګي په غاړه د کالینګراد په سواحلو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د روسیې یوه جنگي بیړۍ ویجاړه کړې ده. که دغه ادعا رښتیا ثابته شي هغه به د کیف د وړتیا د زیاتوالي ښکارندوی کوي چې کولی شي له خپلې پولې لرې د کرملن پر ګاټو برید وکړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ټکی کام کې هم موندلی شئ. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئلې په تفصیل اوریدلی شئ. یو سروې ښیي چې له افغانانو سره شوې نقدي مرستې اغېزمنې وې. د چارو کتونکي هم د لنډمهاله اړتیاو لپاره دا مرستې ګټورې بولي.
د کورنیو ترجیحات او ضرورتونه فرق کوي. که چیرته مثلا د جنس په شکل باندې مرستې له کورنیو سره کیږي ټولې کورنۍ یو ډول شیانو ته اړتیا نه لري.
ولې له همدې مرستو سره سره د بېوزلۍ ټغر نه دی ټول شوی؟ په دې اړه هم د چارو د یو کتونکي نظر لرو. په کندوز کې له ناچارۍ د ماشومانو درانه کارونه ډیر شوي.
دا کار خو دا بوتلان ټولو د ورځې سل یو نیم سل روپۍ کار دا غریبي ده.
د طالبانو لوړ پوړي چارواکي وایي اساسي قانون ته اړتیا نشته، خو کتونکي څه وایي؟
دا د قانونیت او د عدالت غوښتنه ده او د طالبانو حکومت په دې مورد کې پاتې راغلی.
او د اسرائیل صدر اعظم وایي پر رفح د عملیاتو د پیل نیټه مشخصه شوې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. ملګری ملتونه د یوې سروې د موندنو په اساس وایي چې په افغانستان کې پر اړو کسانو د نغدو مرستو ویش اغیزمن و. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اړوند ریلیف ویب ویبپاڼې خپور کړی، د دغه سروې موندنې خپرې شوې دي. په دغه سروې کې چې د یو مرستندوی سازمان لخوا ترسره شوي ویل شوي چې د نغدو پیسو د مرستو د اغیزمنتوب سره سره په کار ده چې د دغو مرستو د ویش لپاره ښه میکانیزمونه او همدارنګه د مرستو د شفافیت لپاره مؤثرې طرحې رامنځته شي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې له خلکو سره د نغدو پیسو د مرستو په اړه د یوې مرستندویې ټولنې لخوا د ترسره شوې سروې موندنې د دغو مرستو اغیزمنتوب په ډاګه کوي. دغه سروې د آی ایم ایم ای پی په نوم د یوه غیر انتفاعي سازمان لخوا چې د بشري مرستو او د پراختیايي خدماتو د محسود مدیریت لپاره معلومات چمتو کوي ترسره شوې ده. په دې اړه په ریلیف ویب کې پرون دوشنبه په خپره شوي راپور کې ویل شوي چې دغه سروې چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې شوي د خلکو پر هوساینې د نغدي مرستو مثبت اغیز ښیي، خو په عین حال کې د اساسي اړتیاو په پوره کولو کې د پام وړ تشو ته هم ګوته نیسي. په ځانګړې توګه د خوړو، روغتیا پالنې او تعلیم په برخو کې د دې سروې یوه مهمه موندنه په ژمي کې د تودوخې د امکاناتو نشتوالي یوه لویه ستونزه بلل شوې چې له خلکو سره د مرستو اړتیاوې لا زیاتې کړې دي. دغه سروې د نغدي مرستو د بڼې او دوام لپاره پر یو لړ مواردو او هم په دې برخه کې پر شفافو طرحو ټینګار کوي. همدارنګه ویل شوي چې د امنیت ښې ګټې اخیستنې او د خصوصي حریم د خوندیتوب په اړه اندېښنې د دې اړتیا رامنځته کوي چې د نغدو پیسو د توضیع لپاره میکانیزمونه پیاوړي او ښه شي. د پکتیا په پوهنتون کې د اقتصاد پخوانی استاد جانداد جهانی وایي دغه سروېګانو چې په نورو هیوادونو کې هم ترسره شوي ورته نتیجې درلودلې دي.
د سروې موندنې ښیي چې نقدي مرستې مؤثرې دي یا اغیزمنې دي. د اقتصادي منطق دا ده چې د کورنیو ترجیحات او ضرورتونه فرق کوي. که چېرته مثلا د جنس په شکل باندې مرستې له کورنیو سره کېږي، ټولې کورنۍ یو ډول شیانو ته اړتیا نه لري. کیدلی سي وي کورنۍ وریجې او لوبیا اړتیا ولري یا غور ته ډېر ارزښت ولري، وي بلې کورنۍ ته کیدلی سي غنم او غوړي ډېر ارزښت ولري یا یو مختلف ترکیب دی دغو شیانو.
د ښاغلي جهاني په باور دغه سروې د بشري مرستو د محصول لپاره چې پر اړو کسانو مرستې وشي ځینې وړاندیزونه کوي چې پالیسي جوړونکي باید هغو ته پام وکړي. دغه سروې په دودیز ډول د مرستو د پروګرامونو د اړیکو د پیاوړتیا، د ستراتیژیو د مدغم شوو خدمتونو د ملاتړ او د پیاوړي امنیتي اقداماتو سپارښتنې کوي. همدارنګه ویل شوي چې د مستقیمو مرستو ترڅنګ مهمه ده چې د اقتصاد د پیاوړتیا نوښتونه هم په کار واچول شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP دوه اونۍ وړاندې وویل چې په تېره هود میاشت کې په افغانستان کې له 6 میلیون کسانو سره د نغدو پیسو یا خوړو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي په افغانستان کې 40 میلیونه کسان سږ میلادي کال بشري مرستو ته اړتیا لري.
ومورېدل چې ملګري ملتونه د یوې سروې د موندنو پر اساس وایي چې په افغانستان کې پر اړو کسانو د نغدو مرستو ویش اغیزمن و. که څه هم ملګرو ملتونو نه دی ویلي چې دوی په افغانستان کې څومره نغدي مرستې ویشلي، خو مخکې د سیګار په راپورونو کې راغلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا، ملګرو ملتونو او نورو مرستندویانو شاوخوا 3 میلیارده نغد ډالر افغانستان ته انتقال کړي دي. له دې مرستو سره سره ولې د افغانستان د خلکو په اقتصادي وضعیت کې ژور بدلون نه دی راغلی، ولې لا هم د بیوزلۍ ټغر نه دی ټول شوی، ستونزې چیرته دي؟ د موضوع د تحلیل لپاره د چارو شنونکی یاسر احمدزی دا مهال له امریکي استډیو ته وصل شوی. احمدزی صاحب، ستړي مشی، ستاسو د ماښام په خیر وي. که دا راته وایي چې له دومره مرستو سره سره او د ملګرو ملتونو د نوې سروې له موندنو سره سره ولې لا هم په افغانستان کې د بیوزلۍ ټغر خپور دی؟
سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته او روژم نیکمرغه. متاسفانه په افغانستان کې ډیر بد دودونه چې لاله پخوا څخه نه یوازې په افغانستان کې، مثلا په سیمه کې که هند کې وګورو، دې خوا ته پاکستان کې، په دغه سیمه کې یو معمول دی چې دغه مسائل که سرویګانې وي او دې ته ورته نور مسائل هغسې چې په کار دي په هغه شکل متاسفانه نه عملي کېږي. خلک فقط هغه څه ته چې ورته ویل شوي هغه راپور تهیه کوي، هغه آماده کوي، که هغه په یو کور کې آماده کوي او یا په مجموع کې په یو لس یا پنځلسو کسانو سره. حال دا چې د سروې لپاره مثلا ارقام لازم دي چې د څومره خلکو سره باید وکتل شي، څومره خلک د لنډمهاله لپاره د هغه څخه ګټه پورته کړې، د اوږدمهاله لپاره یې څه ګټه پورته کړې، کوم تغییرات راغلي دي. دغه ټول هغه مسایل دي چې په سروېګانو کې هغه کوم کوشنیر چې آماده کېږي دا پوښتنې باید راولاړې شي. په افغانستان کې بد دودونه دا دي چې متاسفانه ټول دغه مسایل پخوا هم په دې حتی په دې تیرو شلو کلونو کې هر چا به خپلو خپلوانو ته په مغلستونو کې ځای ورکوو که هغه به هر رقم منافع و که مادي یا معنوي منافع وي. نو دغه یو بدبختي ده په افغانستان کې. مثلا واقعیتونه دا دي، خپله ملګرو ملتونو سازمان عملا هلته په کار نه دی، دغه قراردادونه نورو وړو نهادونو ته ورکول کېږي. مثلا د مدني ټولنې نهادونه دي، مدني ټولنې نهادونه حتی د جمهوریت په وخت کې پیسې به یې اخیستې، تا ته به ویلې چې څه رقم فرمایش کوي زه همغه رقم راپور تا ته تهیه کوم، همغه رقم.
بله احمدزی صاحب، نو دغو ستونزو ته په کتو چې تاسو یادوئ، څه لامل و چې دغو درې میلیارد مرستو په ورتګ په افغانستان کې لا هم ویل کېږي چې سم نیمایي وګړي لا هم غذایي خوندیتوب نه لري او ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان 9.3 میلیون پورې کسان بشري مرستو ته اړتیا لري؟
زه همدغه خبرې ته بیرته راځم، ځکه چې اصلي هغه مستحق کسان چې دي هغو ته متاسفانه څه نه دي رسېدلي. په سمبولي شکل یو محدود تعداد ته به چې هغو فقط خپل د راپورونو د ترتیب لپاره ویډیو او عکسونه به ترې اخیستې وي، اما په مجموع کې هغه اړین کسان چې دي هغه اړین کسان تر اوسه نه دي پیدا شوي. که واقعا موږ د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ولرو چې دلته لاس په کار شي، ټول هغه اړمن کسان او په کومو شرایطو شرایط باید ورته وضع شي چې نظر په دغه شرایطو دغه کس اړمن دی، او بیرته بیا مانیټور وشي چې څومره تغییر راوستی. که په دې شکل دوی کوي، ملګرو ملتونو سازمان هم خپل راپور فقط تیری چې دا د پیسې مې ورکړې. اما هغه یو انګلیسي متل دی چې وایي ما ته کبان مه راکوه، د کب نیولو چل را وښیه. که دوی په یو مشخص شکل چې هغه په دوامداره شکل دغه اړمنو کورنیو ته عواید پیدا کړي وی، دا کار یې کړی وی، شاید د بلې مرستې اړتیا نه لیدل کېده. اما په دې شکل چې دوی روان دي، زه فکر نه کوم چې د دې نه کومه خاصه او ملموسه نتیجه واخیستل شي. دا فقر به په همدغه شکل روان وي، ځکه دوی د ځینو هغه نهادونو له طریقه مخکې تللي دي چې هغوی په افغانستان کې دي، او فقط د پیسو په مقابل کې هر رقم راپور چې دوی وایي، ځکه د ملګرو ملتونو راپور د هغه وړو راپورونو پر اساس جوړ شوی، دوی خپل عملا ساحې ته نه دي تللي چې وګوري واقعا ارمن څوک دي او واقعات څه شی دی، څومره تغییرات واقعا راغلي. دا هغه نهادونه دي چې منعکس کړي دا موضوع، ریفلیکټ کړي دغه څه دي، او دوی په هغه باندې ولاړ دي.
کور مو ودان. ډیره مننه د چارو شنونکي یاسر احمدزی و چې آزادی رادیو سره یې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د هغه سروې پر مسایلو خبرې کولې چې ویلې دي نقد مرستې اغیزمنې تمامې شوي، او وایي چې د افغانستان د ډیرو خلکو اقتصادي وضعیت ورسره بدل شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
په کندز ولایت کې ډیر شمیر کمومره ماشومانو د بیوزلۍ، فقر او د کورنیو د سرپرست نشټوالي له کبله درنو کارونو ته مخه کړې. دغه ماشومان وایي چې بل بدیل نه لري، نو ځکه دغو کارونو ته راغلي. نور تفصیل له اجمل آریانا اورو.
کندز کې یو زیات شمیر ماشومانو د بیوزلۍ او د کورنیو سرپرست نشتوالي له امله شاقه کارونو ته مخه کړې ده. یو شمیر ماشومان اقتصادي ستونزې او د کورنۍ سرپرست نشتوالی یو له هغو لاملونو یادوي چې له امله دوی له درس و تعلیم څخه بې برخه شوي او د کمو عوایدو د ترلاسه کولو په بدل کې سخت کارونه ترسره کوي. دیارلس کلن محمد کریم چې هر ورځ د کندز ښار د پولي الچین سیمې څخه ښار ته راځي او د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره له سهاره تر ماښامه د ښار پر واټونو ګرځي، هغه ازادۍ روډیو ته وویل: څوارلس کلن محمد فهیم هم یو له هغو ماشومانو دی چې په مصري خانه کې درانه کارونه ترسره کوي. هغه د خپل ژوند په اړه ازادۍ روډیو ته وویل:
مصري خانه کار میکنم، سبقی میرم، شاو میایم، هفته سه سره
زه په مصري خانه کې کار کوم. په اونۍ کې درې سوه افغانۍ راکوي. پلار مې سپینګیری دی او زه خپله د کورنۍ سرپرست یم. زه غواړم چې درس ووایم خو د اقتصادي ستونزو له وجې ښوونځی رانه پاتې دی. په کور کې شپږ نفره یو.
اته کلن عمر خان چې ځان د کندز ښار د سیدرک سیمې اوسیدونکی معرفي کوي، هغه وایي د اقتصادي ستونزو له امله هر ورځ د ښار له واټونو او کوڅو پلاستیکو کاغذ ټولوي.
ما وطال میچینم سودو میکنم خونه نه اتر میبرم
پایر واټون و کوچو څخه بوتلونه او پلاستیکی توکي ټولوم او بیا هغه پلورم چې خپل کورنۍ ته پرې ډوډۍ واخلم. پلار می کار نشی کولی، لاس پلج دی. زه چې کار ونه کړم کور ته څوک ډوډۍ یوسی؟ زه له دولت نه غواړم چې ماته د درس زمینه برابره کړي.
نه کلن عبدالهادي چې ځان د کندز ښار اړوند د بوزې کنداري سیمې اوسیدونکی راپیژني، دی وایي له درس و تعلیم سره ډیره مینه لري خو په وینا یې د فقر او بېوزلۍ له امله یې کار کولو ته مخه کړې ده.
دا کار کو دا بوتلان ټولو د ورځې سل یو نیم سل روپۍ کار نه کور کې نشته نسو دا غریبین نه مکتب غریبین دا غریبین کور کې نشته دولس نه پاه.
وکلن بنیامین هم یو له هغو ماشومانو دی چې په کم عمر کې د روزګار درون پیټې ور لغاړه شوی دی. دی په کندز ښار کې د خلکو بوټونه پاله شوي.
زه د خلکو بوټونه پالش کوم او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوم. پلار مې بله ښځه کړې او موږ یې یوازې پرېښي وو. زه باید کار ونه کړم، باید درس ووایم او د مجبوریت له وجې کار کوم.
له ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندز د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له دې وړاندې د یاد ریاست چارواکو ویلي وو چې په دې ولایت کې څوارلس زره کم عمره ماشومان په بېلابېلو شاقه کارونو بوخت دي. دا یوازې کندز نه دی چې د بېوزلۍ، فقر او د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمیر ماشومانو شاقه کارونو ته مخه کړې ده، بلکې اوس مهال د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې د بېوزله کورنیو ماشومان له ورته برخلیک سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان راپورونو ته وروسته بیرته راځو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې د غزې پر رفح ښارګوټي د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو نیټه مشخصه شوې. نور جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د غزې ترنګ له خان یونس ښارګوټي وروستي اسرائیلي سرتیرو وتل او په سیمه کې د سخت دریځ حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، په وړاندې د ځمکنیو عملیاتو یوه حساسه مرحله بشپړه شوه. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل پوځي چارواکو وویل چې ځواکونه یوازې ځانونه سره منسجم کوي، ځکه پوځ د حماس بل مرکز رفح ته د ننوتو لپاره چمتووالی نیسي. اسرائیل له اونیو رئیس ژمنه کړې چې د غزې په جنوبي ښارګوټي رفح کې به چې د کلابندې شوې غزې نیمایي نفوس یعنې شاوخوا یو میلیون څلور لکه کسانو پکې پناه اخیستې ځمکني عملیات پیل کړي. په دې سیمه کې د اسرائیل پوځي عملیاتو پر پلان نړیوالو جدي اندېښنه ښکاره کړې او د اسرائیل نږدې متحدو ایالتونو هم د ولسي وګړو د خوندیتوب لپاره د یوه باوري پلان غوښتنه کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبه پر ورځ وویل چې په رفح ښار ګوټي د پوځي عملیاتو لپاره نیټه مشخصه شوې ده. اسرائیل دا سیمه د حماس ډلې وروستی پیاوړی مرکز بولي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي نتنیاهو نه دي ویلي چې دغه عملیات به کله پیلېږي، خو هغه ټینګار وکړ چې پر سخت دریزې حماس ډلې د بری لپاره اړتیا ده چې ځواکونه یې رفح ته داخل شي او په سیمه کې د ده په وینا د ترهګرو کنډکونه له منځه یوسي. نتنیاهو په یوه ویډیوي بیان کې ټینګار وکړ چې دا کار به وشي او د پوځي عملیاتو لپاره نیټه ټاکل شوې ده. د اسرائیل صدر اعظم داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې د مصر په پلازمېنه قاهره کې په غزه کې د یوه اوربند لپاره د نړیوالو هڅو په ترڅ کې مرکچیان له حماس سره د یوه اوربند پر سر خبرې مخته وړي. د رویترز اژانس راپور له مخې د حماس یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د دوشنبه پر ورځ وویل چې د قاهرې په نوي پړاو خبرو کې په غزه کې د اوربند ټینګېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. هغه ویلي چې د اسرائیل په دریس کې بدلون نه دی راغلی، نو ځکه د قاهرې په خبرو کې نوي څه نشته. په واشنگټن کې د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي وویل چې متحده ایالات هیله مند دی چې هر څومره ژر چې کیدی شي د یرغملو د خلاصون لپاره له حماس سره یو جوړ جاړی وشي چې هغه به په سیمه کې د شپږو اونیو لپاره یوه اوربند ته هم لاره هواره کړي. د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا په روانه جګړه کې 3200 کسان وژل شوي او نږدې 6000 نور ټپیان شوي دي. د راپور له مخې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت د ولسي وګړو او وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي، خو وایي چې د وژل شوو 2/3 برخه ښځې او ماشومان دي. په غزه کې د اسرائیل لوري پوځي عملیات وروسته له هغې پیل شول چې د حماس وسلوالو د تیر کال د اکتوبر په 1 نیټه د اسرائیل پر قلمرو په برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور يرغمل كرل.
لا خبرنو ور آخوا
اوریدونکو د خبری مجلې د پای په شیبو کې یو تفصیلی راپور را اخلو. په دې وروستوي کې د طالبانو د حکومت لږ تر لږه دو چارواکو پر روښانه ټکو وویل چې افغانستان د شریعت پښتون کې اساسي قانون ته اړتیا نه لري. په دې اړه د احمد تکل دا تفصیلي راپور واوري، ورپسې دری خبری مجله له یاده ما باسي. زه په شپږو بجو بیرته راستنیږم.
په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، ولیدل شول چې د حکومت اړوندو محکمو او قاضیانو لسګونه کسانو ته د اعدام او حبس په ګډون سزاګانې ورکړې، خو دا حکمونه په کوم اساس ورکړل شوي؟ د څارونکو په نظر نننی افغانستان چې اساسي قانون نه لري په یوه قانوني تشه کې راګیر دی. د طالبانو د حکومت د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي د وري په 11مه په کابل کې د یوې مدرسې د زده کوونکو د فراغت غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې د اساسي قانون د نشتون او د یوې قانوني تشې د موجودیت په اړه انتقادونه به بنسټه دي، ځکه د په وینا د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او احادیث دي. لدې نږدې یو میاشت مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د اساسي قانون نشتون کومه ستونزه نه ده. هغه زیاته کړه چې شریعت جامع قانون دی او په وینا یې فقه په حکومت او نظام کې د هر وګړي دنده ټاکي. په افغانستان کې د تیرې یوې پیړۍ اساسي قوانین داسې جوړ شوي وو چې له مخې هیڅ قانون له شریعت سره په ټکر کې نشوای راتلی. د پرزیدلی جمهوری نظام د اساسي قانون په دریمه ماده کې راغلی وو چې په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای د اسلام د سپیڅلي دین د معتقداتو او احکامو مخالف وي. خو طالبان وایي چې دوی غواړي د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې سوچه شرعي نظام پلی کړي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د شریعت انفاس په یو هیواد کې د اساسي قانون او نورو وضعي قوانینو اړتیا له منځه وړي؟ اساسي قانون د قوانینو مور بلل کیږي او د شنونکو په باور نشټونی په فرعي قوانینو کې د تناقض باعث کیږي. په قوانینو کې تناقض څه وخت راځي؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله سانګزای د قوانینو د تناقض او تنازو مسلې ته داسې کتنه کوي.
اساسا د قوانینو د تنازو مسأله هغه وخت کې رامنځته کیږي چې په یو هیواد کې اساسي قانون شتون ونه لري او په اساسي قانون کې د قانوني نصوصو یا د قانوني اسناد د پاره منابع نه مشخص شوي. په افغانستان کې دا اوس تاسو وینئ چې اساسي قانون وجود نه لري، بنان په ډېر طبیعي ډول د قوانینو تناقض رامنځته کیږي.
د فقهي او شرعي چارو شنونکي صلاح الدین سعیدی د طالبانو دا ادعا چې وای دوی غواړي سوچه شرعي نظام پلی کړي ننګوي او وایي چې افغانستان وضعي قوانینو ته جدي اړتیا لري. د هغه په باور د اسلام په تاریخ کې بیلابیل مذاهب شته او ورسره په تیرو 1400 کلونو کې بیلابیلو واکمنیو په بیلابیلو برخو کې قوانین نافذ کړي دي. نو ځکه د ښاغلي سعیدي په وینا د قوانینو د تاریخي یون ته په پام سره د طالبانو حکومت پر افغانستان له واکمنیدو وروسته باید سمدستي وضعي قوانین جوړ کړي او نافذ کړي وای.
په داسې انقلابونو کې چې د زور په واسطه باندې حاکمیت انتقالیږي، نوي حاکمیتونه مدبر حاکمیتونه اعلان کوي چې تیر قوانین په استثنا د هغو مواردو کې چې مونږه ملغا اعلانو نافذ دي. دا د قانونیت او د عدالت غوښتنه ده او د طالبانو حکومت په دې مورد کې پاتې راغلی.
ښاغلی سعیدی وایي افغانستان اوس عملا له یوې قانوني خلا یا تشې سره مخامخ دی. پخوانی څارنواله زرکا ملیار بیا که څه هم د قانون د تشې خبره تاییدوي او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د هیواد نوی اساسي قانون جوړ کړي، خو دا په عین حال کې وایي طالبان په جدیت سره د موجودو قوانینو د تطبیق له لارې د قوانینو د تشې نیمګړتیا ډکوي. میرمن ملیار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې جدیت مثالونه هم وړاندې کړل.
اوس عملاً ګورو چې په 1940 کال کې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون تطبیقیږي. مثلا ملي هویت ته په جمهوریت کې څوک درناوی قائل نه و، اما نن ورځ څوک دا جرات نه لري چې ملي هویت د افغانستان د پښتون سره مواجه کړي. په هغه وخت کې د خلک به اوچت شول او بیرغ به جګ کړي چې موږ افغانستان نه منو، اما نن ورځ دا مسایل نشته دي. یعنی قانون لرل یوه موضوع ده او د قانون عملي کېدل یوه بله موضوع ده.
د حقوقي چارو د شانونکو په باور اسلامي هیوادونه حتی که شریعت په بشپړ ډول عملي هم کړي، له نورې نړۍ سره د تعامل پر مهال د وضعي قوانینو د نشتوالي له کبله له خنډ سره مخامخ کیږي. ښاغلی ستانکزی په دې مسله کې د مالي برخې قوانین د مثال په توګه یادوي او وایي ځینې فرامین او احکام چې د طالبانو حکومت صادر کړي له نړیوالو قوانینو سره تناقض لري. ستانکزی د سوچه شرعي نظام د جوړولو ادعا ته د اشاره په ترڅ کې وایي که افغانستان او نور اسلامي هیوادونه وضعي قوانین ونه لري، نو په نننۍ نړۍ کې ژوند نشي کولای.
افغانستان بيد بین المللي تعاملاتو او بيد نړیوالو حقوقي معیارونو نه خپل حقوقي نظام نه سمبالولای. مثلا بانکي نظام، مثلا د اوس افغانستان ته د مالی چارو د پاره نړیوال بانک قرضې ورکوي، پیسې ورکوي. دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان قوانین رعایتوي، هغوی خپل قوانین رعایتوي. یا کله تاسو په ډیپلوماتیکو مناسباتو ته ورځئ، د بین المللي حقوق او هغه بین المللي موازین چې وجود لري هغه عملي کیږي. ان دا یوازې د یو هیواد په خوښه نه سي تعدیلېدلی.
ښاغلی ستانکزی هغه سوداګریزې معاملې چې د طالبانو حکومت له بهرنیو شرکتونو سره کړي د مثال په توګه یادوي او وایي په دې معاملو کې د اختلاف په صورت کې د دواړو خواوو دعوه کومې شرعي محکمې ته نه راجع کیږي، بلکې په نړیوالو معیارونو به حل و فصل کیږي. له قوانینو سره سلیقوي چلند بل هغه علت دی چې په قوانینو کې د تناقض باعث ګرځي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته که څه هم خپل اساسي قانون نه دی تدوین کړی، ځکه باور لري چې شریعت د دوی اساسي قانون دی، خو له بلې خوا یې پخواني قوانین هم نه دي ملغا کړي. هغه هیوادونه چې د قوانینو سرچینه یا منبع شریعت وي درې ډوله قوانین لري. لومړی هغه قوانین چې له شریعت څخه اخیستل کیږي، دوهم هغه وضعي قوانین چې د اسلامي هیوادونو د قانون جوړونکي بنسټونه یې د اړتیا له مخې جوړوي خو له شریعت سره په ټکر کې نه وي، او دریم هغه نړیوال تقنیني اسناد چې له شریعت سره تناقض ونه لري خو دا دولتونه یې په نړیواله کچه لاسلیک کوي. ښاغلی ستانکزی وایي د سوچه اسلامي نظام معنا دا نه ده چې یو هیواد باید وضعي قوانین ونه لري.
د مال نظره که چیرې اساسي قانون وجود ولري په هیڅ وجه شرعي قوانین له معاصر قوانین سره په ټکر کې نه راځي. د هېدې لپاره چې د اسلام حقوقي سیستم د 5 لویو حقوقي سیستمونو په جمله کې راځي چې نه په نړیوالو ستانداردونو منل شوی ده، او دا د ډېرو هیوادو د افغانستان په شمول هیوادونه هیڅ کله تاسو په افغانستان کې داسې یو قانون نه ګورئ چې هغه د شریعت سره په مغایرت کې وي.
د افغانستان په قوانینو کې د تناقض یو بل مورد هغه نړیوال کنوانسیونونه، معاهده او پروتوکولونه دي چې افغانستان په 1948 کال کې د ملګرو ملتونو د غړیتوب له ترلاسه کولو وروسته لاسلیک کړي دي. د نړیوال اسناد په تیرو نږدې 8 لسیزو کې د افغانستان د قوانینو یوه برخه ګرځېدلې، خو طالبان عملا ډیری د اسناد، د مثال په توګه د بشري حقونو نړیوال کنوانسیون چې دوی د یو لویدیز ارزښت په سترګه ورته ګوري نه مني. لبلې خوا د نجونو پر منځنیو او لوړو زده کړو او د ښځو پر کار محدودیتونه چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته عملي کړي له هغو قوانینو سره په تضاد کې دي چې د افغانستان پخوانیو دولتونو تصویب کړي دي او د هیواد د قوانینو د یوې برخې په توګه په رسمي جریدو کې هم خپره شوي، خو طالبانو رسما د هغو د لغوه کېدو اعلان نه دی کړی.
ساعت 5:30 است. صدای ما را از رادیو